ساعت څلور بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم په دې خبرونه کې ولایت په ولایت خبرونه لرو. دا خبرونه چې زه اسمت څاروند آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. زابل ولایت ته ځانګړی شوی دی. د زابل والی او د ولایتي شورا رئیس به د خپل ولایت په اړه ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته په مستقیم ډول ځواب ووایي. او که د افغان بیسیم سیم کارت لري په 1813 شمیرې سره اوس هم کولی شئ چې خپل نظر او یا هم پوښتنې راوستوي. دغه راز د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه هم په یاد لري. اوس تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې رضوان مراد یې وړاندې کوي.
دا بدخشان ولایت په یمګان ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. د زلزلې او ټکان نن کابل خار ولړزو او وسلوالو نن د مالی په پایتخت بماکو کې پر یو هوټل چې اکثره وخت پکې بهرنیان میشت دي برید کړی دی. د خبرونو تفصیل. دا بدخشان ولایت په یمګان ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. د دفاع وزارت وایي د یمګان مرکز د طالبانو په کنټرول کې دی او افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې ټوله ولسوالۍ له طالبانو پاک کړي. طالبانو د پنجشنبه په ورځ یمګان ولسوالۍ ونیوله. د دفاع وزارت وایي په بدخشان او نورو سیمو کې دا مهال د دولت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې لسګونه بهرني وسلوال جګړه کوي. دا زلزلې یو ټکان نن کابل خار ولړزو. تر دې دمه د دې زلزلې د ځاني او مالی زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه د دې زلزلې له امله د زیان په اړه رپورټ نه دی رسېدلی. شاوخوا یوه میاشت مخکې د 1.5 درجې زلزلې له امله په افغانستان او پاکستان کې نږدې 300 کسان وشل شول. افغانستان او قزاقستان په خپلو کې د ملکی دفاع او بیړنیو حالاتو په برخو کې پر همکارۍ او موافقه وکړه. له ارګ څخه په خبر شوې اعلامیه کې ویل شوی چې دا موافقه نن په استانا کې له قزاق ولسمشر نور سلطان نظربایف سره د افغان جمهور رئیس اشرف غنی د کتنې پر مهال وشوه. دواړو مشرانو په کلتوري برخه کې هم له یو بل سره د همکارۍ او موافقه لاسلیک کړه. قزاقستان به د غراز افغانستان ته د څه پاسه 650,000 ټنه غنم هم ورکړي. د قزاقستان ولسمشر ویل که جمهور رئیس غنی سره له جمهور رئیس غنی سره د دوه اړخیزو همکاریو او اقتصادي اړیکو او په سیمه کې د امنیت په اړه خبرې کړې دي. دواړو مشرانو په خبرو کې افغانستان ته د قزاقستان د غنمو د مرستو د انتقال پر لارو چارو هم خبرې شوې دي. د برتانیا حکومت د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 9 میلیونه پاونډ مرسته کوي. په کابل کې د برتانیا سفیر کارین پیرس وایي دا مالی مرستې به په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې پر پیاوړتیا ولګول شي. پژواک خبری اشانس رپورت ورکوي چې د دې همکارۍ سند د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د برتانیا د سفیر او د افغانستان د پوهنې د وزیر لخوا لاسلیک شو. د دې برتانوي ډیپلوماټي په وینا هیواد د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د پوهنې د پراختیا په برخه کې له افغان حکومت څخه یو روښانه پالیسي او ژمنه غواړي. د افغانستان د پوهنې وزیر د برتانیې د مالی مرستو مننه وکړه او ویل چې تر اوسه د زیربناو نشتوالی، د ښوونځیو ودانۍ ناامني او د مسلکي استادانو کموالی د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د انجنونو د زده کړې په مخ کې مهمې ستونزې دي. وسلوالو نن د مالی په پایتخت بماکو کې پر یو هوټل چې اکثره وخت پکې بهرنیان میشتوي برید کړی دی. له دې هوټل څخه چې یو سلنوي خونی لري د سپکو وسلو د ډزو غږونه اوریدل کیږي. رپورټونه وایي چې وسلوالو 170 کسان چې 140 میلمانه او 10 نور د هوټل کارکونکي دي یرغمل کړی دي. د مالی او پوځي چارواکي څو شېبې مخکې ویل چې تر اوسه پورې 40 کسان له وسلوالو ژغورل دي. په دې اړه جزئیات په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شئ. د روسیې د پارلمان دواړو جرګو دوما او فدرالي شورا یو سند تصویب کړ چې له مخې د تروریزم ضد مبارزې لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین له اقداماتو ملاتړ شوی دی. په دې سند کې راغلي چې د روسیې د سرحدونو د امنیت لپاره باید ډاډمن ګامونه واخیستل شي چې روسیې ته د تروریستانو د داخلېدو مخه ونیسي. د روسیې پارلمان د غراز د تروریزم ضد مبارزې لپاره د نړۍ د هیوادونو او مسکو ترمنځ د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. د روسیې پارلمان دا سند په داسې حال کې تصویب کړ چې په پاریس کې د روسیې بریدونو 129 کسان وژل او د مصر پر فضا په یو بمی چاودنه کې د روسیې د یو مسافر وړونکي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې 240 کسان مړه شول. داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې د دغو دواړو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر له اروپایي ټولنې وغوښتل چې نور وخت ځای نه کړي او د تروزم ضد عاجل ګامونه پورته کړي. برنارد کازین وی نن بروکسل ته ورسېد چې د اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو له وزیرانو سره د تروزم ضد مبارزې په اړه غونډه وکړي. نوموړي له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د اروپایي ټولنې د غړو ترمنځ سرحدونو کې د سفر کوونکو په اړه دقیق معلومات واخلي او د الوتکو د سپرلیو په اړه د معلوماتو راټولولو سیستم پیاوړی کړي. فرانسې دا غوښتنه په پاریس کې له بریدونو وروسته مطرح کړې ده. د چین دولتي خبري آژانس د هیواد د پولیسو په حواله وایي پرته له یو تن څخه نور ټول هغه 90 مشکوک تورستان وشل شوي چې په شینجن ایالت کې په دې وروستیو کې په بریدونو کې په لاس لرلو تورن شوي وو. د شینجن محلي چارواکو ویلي دا کسان د څه کم 3 میاشتنیو تصفوي عملیاتو په لړ کې وشل شوي دي. د چین په شینجن ایالت کې په دې وروستیو کې د ایغور مسلمانانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. سعودي عربستان وایي د دسمبر په نیمه کې به د سوریې د اپوزیسیون د ډلو د یو کانفرنس کوربه وي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي سفیر عبدالله المعلمي وویل هیواد یې غواړي چې د اپوزیسیون بېلابېلې ډلې یو ځای راټولې کړي څو د سولې په برخه کې یو شریک دریز ولري. د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون د ډلو ترمنځ د جنوري لومړۍ نیټه د سولې د خبرو د پیل لپاره ضرب الاجل ټاکل شوې ده. معلمی د العربیه تلویزیونی شبکې ته ویل هیواد غواړي چې د سوریې د اپوزیسیون ټولې ډلې راټولې کړي او مرسته ورسره وکړي چې د سوریې د حکومت سره په راتلونکو خبرو کې ګډ دریځ غوره کړي. 13 اونۍ په وینا کې د امریکا، روسیې، برطانیې، فرانسې، ایران او سعودي عربستان په شمول د نړۍ د 10 هیوادونو څخه ډیپلوماټانو او چارواکو په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي واک د انتقال پر یو مهالویش موافقه وکړه. او جنوبی کوریا راتلونکي اونۍ د شمالي کوریا سره د خبرو اترو وړاندیز منلی دی. دا خبرې اترې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو سرحدي کلي کې ترسره کیږي. د جنوبی کوریا چارواکو نن وویل دا خبرې چې په کاري سطحه د چارواکو ترمنځ د دواړو کوریاګانو ترمنځ په لوړه سطحه د خبرو لپاره چمتووالی دی. تر دې مخکې د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس ویلي چې د دې خبرو اترو پیشنهاد دوی کړی او د نومبر په 26 نیټه به په یو سرحدي کلي کې ترسره شي. دا به له اګست وروسته چې دواړو لورو موافقه وکړه د پولې په دواړو غاړو کې به د تاوتریخوالي کمولو پسې په لوړه سطحه خبرې پیلوي لومړی ځل وي چې په حکومتي سطحه د دواړو کوریاګانو مقامات له یو بل سره خبرې کوي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
بیا هم درنو اوردونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د آزادی رادیو د نن ورځې په دی ولایت په ولایت پروګرام کې د زابل والی او د ولایتي شورا رئیس سمو شامل باندې زابل چې په ورستي ورځو کې د طالبانو د دوو ډلو او داعش د جګړو او وطنو ملکیانو د وژل کېدو په خاطر په خبرونو کې زیات یاد شو. د کندهار، غزنی، اوروزګان، پکتیکا او ولایتونو او د غرز له پاکستان سره پوله لري. مساحت ول زره 343 کیلومتر دی او مرکزی کلات شار دی. ارغنده، بدغر، دای چوپان، کاکل، میزان، نوبهار، شاجوی، شملزی، شینکی او جلدکی ولسوالی دی. لکه څنګه چې موږ زموږ د نننۍ خبرونې میلمانه دی د زابل والی ښاغلی محمد انور اسحقزی او د ولایتي شورا رئیس ښاغلی عطاجان حق بیان. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې د زابل په ارتباط هر راز پوښتنی او یا هم که د زابل د چارو د شیګنې لپاره نظر لري زموږ د میلمنو څخه د ټلیفون له لارې وکړي او یا هم د افغان بیسیم 1813 شمیره په یاد لري. له دې طریقه هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ولري. که انټرنیټ لري او سکایپ لري په سکایپ کې د ازادي رادیو د سکایپ پته ده radio.azadi یا radio.azadi. همدارس د انټرنیټ لري په فیسبوک کې موږ سره تماس نیولی شئ facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼه پته ده. له دې طریقه هم کولای شئ چې نظر راوستوي یا لنډه پوښتنه مطرح کړئ. یو شمېر اوریدونکو هم دا کار کړی دی د افغان بیسیم د 1813 شمیرې له لارې او د فیسبوک له لارې نظرونه او پوښتنې مطرح کړي دي چې د خپرونې په لړ کې به له خپلو درنو میلمنو سره شریکې کړو. د ټلیفون شمیرې څو شېبې وروسته درته اعلانوم چې لومړی زموږ میلمانه لومړنۍ خبرې وکړي. لومړی د زابل والی ښاغلی محمد انور اسحقزی، د زابل په باره کې مو په پیل کې وویل چې په ورستیو کې زابل په دې خاطر ډېر زیات یاد شو چې په دغه ولایت کې د طالبانو د دوو ډلو چې داعش غړي هم ورسره پکې شامل ول جګړې وی. همدغه راز یو شمیر ملکیان په دغه ولایت کې ووژل شول. د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ آیا اوس هم جګړه روانه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر اوسه مخکې سروان صاحب تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
سلامت
اوسئ. څو ورځې کې د حاکیافان په ولسوالۍ کې سخته جګړه د دوو ډلو مخالفینو یعنې طالبان او داعش ترمنځ روانه وه. په هغه کې ډېر خلک متضرر شوه. طبعاً په هغه کلو ولسوالیو کې چې جنګ جګړه وي خلک د هغوی څخه ډېر متضرر کېږي. ولې ولایتي ادارې دا وکولای شول هغه کسان متضرر کسان چې ولسوالیو ته او ولایت ته راغلي په خپل وخت او زمان سره د هغوی سره کومکونه شوي دي او انشاءالله دا د کومکو لړۍ به ادامه ورسره ولري.
څومره آیا کوم شمیره شته چې څومره خلک به د طالبانو د دوو ډلو او داعش په جګړو له کبله بې ځایه شوي وي؟
سروان صاحب دقیقه شمیره نه معلومیږي. ولې خو تقریبا ویلی شو چې په ولسوالۍ کې شاجوی ارغنداو او کلات شاته چې راغلي واته سوه کورنۍ اوس د سخت مشکلاتو سره مخامخ او دولت هم په خپل وخت سره د خپل امکانات سره برابر کومکونه کړي دي او مخکې مې اشاره ورته وکړه چې انشاءالله دا لړۍ به دوام ولري.
بله سلامت اوسئ. د زابل د ولایتي شورا رئیس ښاغلی عطاجان حق بیان هم د ټلیفون له لارې راسره دی. حق بیان صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم. ستاسو په نظر په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو او دغه راز د داعش د غړو روان جنګ د خلکو په ژوند او شرایطو باندې څومره اغیزه کړې ده او په مجموع کې دا جګړه د زابل د امنیت لپاره څنګه ګڼي؟
مننه ژوندي اوسئ. تر اوسه مخکې ستاسو د راډیو له لارې ټولو افغانانو او ټولو اورېدونکو ته سلامونه.
سلامت اوسئ.
وروسته لکه څنګه چې تاسو سوال وکړئ د داعش او د منصور دادله د خلکو ترمنځ چې کومه جګړه د زابل په درو ولسوالیو کې د څو ورځو راهیسې په جریان درلودی لکه خاکي افغان دی چوپان او ارغندا ولسوالي هلته زموږ چې هغه ارکام موږ ترلاسه کړي دي زموږ د 2000 کورو په شاوخوا کې زموږ عامو ګړي د خپلو کورو څخه بې ځایه شوي دي. چې هغه ځینې لکه څنګه چې جناب والي صاحب وفرمایل دا 200 په شاوخوا کې موږ سروې کړې ده یا دلته دولت په کوم کمیسن جوړ کړی د دې سره د کومکو لپاره چې د دې سروې وکړي او د دې شمېره معلومه کړي. د 200 کسو په شاوخوا کې تر اوسه پرې موږ سروې کړې ده چې د مرکز کلات او شاجوی ولسوالۍ سره بې ځایه شوي دي او نور کورونه چې موږ معلومات لرو له سیمې څخه ځکه چې هغه سیمه جنګي حالات کې دلته زموږ هغه پلاوی نه تکلای چې هغه سروې وکړي او د تصدیق کړي. د ټول د 2000 کورو په شاوخوا کې چلته ارغندا ولسوالۍ ته د یو منډکې سبلې منډکې ته بې ځایه شوي دي یا میزانې ولسوالۍ ته بې ځایه شوي دي. همدارنګه دوی په خپلو ولسوالیو کې هم په ټولو سیمو کې جګړه نشته د یوې سبلې ته بې ځایه شوي. نو دا اوس شمېره ټوله 2000 کورو ته رسېدلې او د دوی هغه باغونه او مالداري ځکه چې دا زابلیان یوازې د دوی مالداري او زمینداري له لاسه دي خپل وزمره یې ترلاسه کوي دوی خپله گزاره ورباندې کوي. د دوی هغه مالداري هم په سیمه کې پاتې شوې ده او زراعت پاتې ده او هم چې موږ ګورو ځوانان توګه څه وزمرامو ګړي سپینګري علما کرام او قومي سپینګري د دوی سره په بند کې ساتل کیږي و څومره طالبانو د ډلې له خوا څخه.
بله صاحب.
په خپل د عامو خلکو لپاره یو غټ نوخسته او نجیب راډینېدونکی نوخسته چې هلته یو فلسپېتو کس په شاوخوا کې چې موږ معلومات لرو عامو ګړي په شهادت هم رسېدلي دي. په هغه کې ماشومان ښځې هم شته له هرې طبقې څخه علما کرام ځوانان او سپینځري ټول هلته په شهادت رسېدلي دي او ځینې یې له کورو څخه یرغمل بول شوي دي له ځانو څخه او ځینې یې بې ځایه شوي دي لکه مخکې چې موږ ارکام درسو.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. دا خو د هغه اغېزې دي چې اوس یې کړي دي دا چې په اوږد مهال کې به د دغو جګړو تاثیر څه وي؟ لومړی والي صاحب که تاسو ووایاست په اوږد مهال کې به د طالبانو د مختلفو ډلو ترمنځ د جګړو تاثیر په زابل په ولایت په امنیت څه وي؟ فعلا څومره تاثیر یې کړی دی؟ دوی چې په خپل منځ کې په جګړه اخته وي امنیتي ځواکونه به فکر کوي چې څه نا څه له جګړې یوې خواته وي که څنګه؟
طبعا جګړه طبیعي ده. جګړه د عام ولس په ضرر ده، د ټولو خلکو په ضرر ده. په جګړه کې ژوند نس کېدلې، په جګړه کې امنیت نسته. دا خلک که ولایتي شورا رئیس صاحب چې وویل په دونه بد حالت کې دي. دا بعضې دوستان ما پرون هم راغوښتي وه، هغه منطقي څخه راغلي وه چې دا حالت را ته بیانوي، دا استفهام وړ نه وي. واقعیت کې هم دا خلک په سوو کسو تقریبا 150 کسان چې په هغه کې سپین ږیري کوچنیان علما کرام، دا کسان دي په شهادت رسېدلي دي. او ډېر خلک د یوه کلي څخه بل کلي ته طبعا په یوه کلي کښې چې جنګ وي د هغه څخه 2-3 کیلومتره 5 کیلومتره نور کلي چې وي هغوی ته تللي دي. په دغه سخت حالت کښې یخني هم ډېره سوې ده، هلته د غذایي موادو کمښت هم شته، خلک په ډېر بد حالت کښې ژوند کوي. ولې تاثیر د جګړې پر زابل باندې موږ خپله انشاءالله پوره توانمندي لرو، موږ امادګي لرو. څو ورځې مخکې تر دغه د دوی تر جنګ هم زابل د یو غټ تهدید سره مخامخ و، موږ پوره همغږي درلوده، ولس همکار و راسره، د ولس په همکاري سره موږ وکولای شو چې دښمن ته غاښ ماتوونکی جواب ورکړو. اوس راځو درته جګړې ته. جګړه بیا هم زه تکرارا وایم چې د ولس په ضرر ده، جګړه طبعي ده. په دې درو ولسوالیو کښې خصوصا په خاک افغان کښې داسې جګړه شوې ده چې هر سړی سروان صاحب هغه کیسې کوي، بېخي انسان یې د زغم طاقت نه لري. بیا موږ کوشش کوو، موږ د خلکو سره په تماس کې یو، د سپین ږیرو سره، د علماوو سره، چې موږ دې معضلې ته څنګه د پای ټکی کښېږدو او څنګه دا ګیروګان ولس چې د هغو ظالمانو په لاس ورغلی دی چې واک یې هم خلک یې د طبعي خواته نیولي دي، څنګه وژغورو. انشاءالله موږ د مرکز سره هم په تماس کې یو، پلانونه تر لاس لاندې لرو.
ډېره زیاته مننه. مخکې تر دې چې اورېدونکو ته ورشو، یو پوښتنه بله هم د یوه اورېدونکي ده له ښاغلي عطاجان حق بیان د ولایتي شورا رئیس څخه. هغه دې دا پوښتنه دې له خواجه بهاءالدین څخه محمد ګل محمدي کړې ده. وایي په زابل کې حکومت ته او خلکو ته زیات ګواښ د طالبانو لخوا متوجه دی او که د داعش لخوا؟ څه فکر کوئ حق بیان صاحب؟ متاسفانه چې د حق بیان صاحب ټلیفون قطع شوی دی. خیر والي صاحب، که تاسې د پوښتنې ته لنډ ځواب ووایست.
بله صاحب، دښمن دښمن دی. دا هغه پدیدې دي چې د پاکستان ایسای دواړه روزن دي. ولې؟ طالبان داخلي طالبان دي. طالبانو سره موږ کولی شو چې جوړې روغې ته کښېنو، او داعش هغه پدیده ده چې جهاني پدیده ده، خطرات یې ټوله دنیا ته متوجه دي. په دې کښې ازبک، چچین، عرب، پنجابیان ټوله شامل دي. هغه ته موږ نه د جوړې امکان سته، زموږ د وطن نه دي، هغه متارزین دي، تاروز یې کړی.
بله والي صاحب، څه رقم تاسې اشاره وکړه او مخکې د هغه وژنې چې هم شوي دي، هغه اووه تنه ملکیان چې د جاغوري په زابل ولایت کې په ډېر بېرحمانه شکل سره سرونه پرې شول، دا هم د بهرنیو داعشیانو له لوري وو. دوی څه رقم وتوانېدل چې په زابل کې ځای پیدا کړي؟ هغوی خو کاملا له سیمې سره بېګانه دي، شاید په ژبه هم ونه شي پوهي، په له کلتور سره ماشنا نه وي. څرنګه په زابل کې هغوی ځای په ځای شول؟
خارجي استخبارات دلته کار کوي سروان صاحب. دا زه تقریبا 4-5 میاشتې کېږي چې زابل ته راغلی یم. دا پروش کال کله چې پاکستان پر وزیرستان باندې بمباري شروع کړې دي، دوی ته زمینه مسعده سوه راغلل په ډېر مرموز ډول سره یې په بعضې کلیو کښې په غرنیو سیمو کښې ځانو ته ځایونه جوړ کړل. ولې د ایساف قواو دغه ته افغاني د قوتونو ته واک نه و سپارلی، د هغوی د تیارو څخه دوی ډېر په مخکې ډول سره سوله. کله چې واک موږ ته سپارلی شو افغاني قوتونو ته، موږ د هوایي ځواک ته کم بوس سره مخامخ وو، دوی وکولای شوله چې د خپلو مچو څخه را ووځي او خپل فعالیت علني شروع کړي. دا ډېر امکانات ورسره وو، د داعش سره ډېرې پیسې ورسره وې، هر ډول سلای ورسره وې. دوی خپل فعالیت په جلال آباد او په زابل او د افغانستان په نورو څو ولایتونو کښې فعالیت شروع کړ. ما مخکې هم وویل چې یو خارجي پدیده ده، یو هغه داخلي کسان دي چې د ایسای د خوا ته مستقیما روزل کېږي. د غوی سره د خبرو د شتون امکانات شته. ولې داعش هغه خارجي پدیده ده، هغه خارجیان د هغوی ته دا مجال باید ورکړي چې هغه زموږ سره څه خبره لري.
بله صاحب، بله ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اورئ. په دې خپرونه کې په زابل خبرې کوو، او د زابل والي ښاغلی محمد انور اسحقزی او د ولایتي شورا رئیس ښاغلی عطا جان حقویان زموږ مېلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې په مستقیم ډول موږ ته ټلیفون وکړئ او زموږ له مېلمنو څخه پوښتنې وکړئ.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گذن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل، او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو اوس ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنیوي پیلېږي، او د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه صفه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي. اوس ولایت په ولایت پروګرام دی. د زابل په اړه خبرې کوو. د زابل والی ښاغلی محمد انور اسحقزی او د ولایتي شورا رئیس ښاغلی عطا جان حق بیان ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د ټلیفون شمیرې دي 0992235540 او یا هم 0982255550 0982255550. د غرض د افغان بیسیم 3 شمیره په یاد لري. لدی لري اس ام اس یا لنډ پیغام راستولی شي. د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه هم په یاد لري، او زمنن که انټرنیټ لري نو په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو چې د ټلیفون له لارې را سره دي. مهرباني کوئ، ازادي راډیو ده. مهرباني کوئ صاحب، له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ ځان معرفي کوئ.
کور
دی ودان، مهرباني.
ما پښتنه والی صاحب ته متوجه ده. خاکي افغان ولسوالۍ د زابل ولایت په سطحه کې یوه ولسوالۍ ده. آیا دومره چې اوس لکه دوی وویلې دا مار د بې ځایه کېدو د 2000 کورونو د داسې خلکو د قتل عام، او بعضې راپورونه موږ اورو چې ډېر سخت قتل عام هلته کېږي، ملکیان ته سخت ضرر رسېدلی، آیا د دغه د زابل ولایت خپل په دغه نیرو او دغه توانمندي په نظامي کې نه لري چې د دغه ولسوالۍ کې د دغه جنګ مخنیوی وکړي، او دوی تار و مار کړي، او له منطقې نه وباسي د خلکو په همکاري او د خلکو په ملاتړ باندې؟ که څنګه که دوی ډېر ضعیفه دي په دې کار کې نشي کولای. ما دغه پوښتنه وکړه.
ډېره زیاته مننه حاجي صاحب عظیمي. بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تروان سال جوړ په خیره، تا ته او تا ملمنو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسه، خوشاله اوسه، مهرباني.
زه له والي صاحب څخه دا پوښتنه کوم، استاد شاجوی له کوم خدمت کړی دی؟ آیا دا خدمت ته بولي چې ملي اردو اصلا په کاریز باندې ټول اکمالات طالبان او داعش ته کوي؟ دغه هیئت دا خدمت تا شاجوی ته کړی دی؟
بله صحیح، ستاسو خبرې والی صاحب واورېدې.
او بل پوښتنه مې ورڅخه دا ده چې د زابل او د شاجوی په ښوونځیو کې ټول د طالبانو ښوونکي دي، آیا دا ستا خدمت ته ستا کړی ده؟ ته څنګه حکومت یې ستا نه باندې لرې په دغه؟
صحیح سو والی صاحب، خو کم وخت کېږي چې د زابل د والی پایس کار کوي. خیر، بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده. رادیو موټی ټک
یو مال زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ سره په تماس.
سلامات اوسه، شوسو چې تو حساب نو بعد درو رسیدو. تاسو همیشه غوښتنه لرله چې د زابل ولایت وار بکلی، مهرباني. نو
مننه ستاسو له خدمت څخه. مننه تاسو خو مخ کې تر او محترم من منو او ورېدم خپل دې نه سلام نو وړاندې.
سلامات اوسه، مهرباني.
زابل ولایت کې خو ډېر ستونزې شته، ډېر مشکلات شته. تاسو خبر یاست چې زابل ولایت زمونږ ولایت ده، خو البته ټول مهم چې موږ کار لرو هغه لشاجوی او تر کلات په سړک ته خو په پراکی محترم والی صاحب موږ ولایت ته تشریف راوړی دی. موږ له نږدې د سپینګری په توګه له ده سره کتلي دي، بیا مستقیما هم ورته ویلي دي. خو اوس بیا هم یادوري کوم چې دله موږ سره وعده کړې وه چې کله زه کابل ته ولاړ شم زه به د دې سړک غم وخورم. واقعا دا سړک هم خراب ده والي صاحب، زما غږ اروي. نو د دې سړک په باره کښې دوی تصمیم نیولی ده، یو څه غمخرګي یې کړې ده. دا سړک بالکل ډېر خراب دی، دا د ټول افغانستان سړک ده. او بل زموږ په ولایت کښې د محلي پولیسو پوستې دي، دا پوستې ورځي څلور ورځې مخته یو کلا ته ورغلي چې دا دروب د کلا په نامه ده. د دې کلا څخه یې څلور کوره په زور په دې پیشرو څخه وویستو، هغه په سرو ځینې پسې واخیستو. بیا دوی ته په مقابل کښې هېڅ نه یوه روپۍ ورکوي، نه کرایه ورکوي، نور سرایین ورته برابروي. نو د بوټي روپۍ ډېرې غواړي د دې خلکو. نو دا زموږ غمخرګي باید وشي، ولې په زور باندې د خلکو په کورو کښې اړوي؟ بیا چې اړوي په خوښه د هغو خلکو کالي پراته یي، عسکر ورته ناست یي، وایي زر تر زره یې وباسه، او بیا نه کرایه ورکوي او نه بل سرای ورته پیدا کوي.
مهرباني.
خبر تاسو رسنیو ته ورکړی و چې یعنی د طالبانو په خپل منځي جنګ کښې د خاک افغان په ولسوالۍ کښې دادالله منصور وژل شوی دی، دا څومره حقیقت لري؟ او بل دا چې هغلته چې کوم د داعش عناصر دي، آیا دا منطقي خلک دي که چېرې دا د نور ملکونو راغلي دي، لکه د پاکستان د پولې نه اوښتي دي، دې خو ته راغلي دي که د نور هېوادونه دي؟
صحیح ده. البته د داعش په ارتباط یې مخکې ځواب ووایي. اوس له ټولو اورېدونکو هیله کوو چې څو شېبې ټلیفون ونه کړي چې ستاسو مطرح شویو پوښتنو باندې زموږ درانه مېلمانه نظر څرګند کړي. والي صاحب، لومړی تاسو. حاجي صاحب عظیمي له هلمند ټلیفون کړی و، هغوی د خاک افغان په ارتباط پوښتنه درلودله. دوی وایي چې څه علت دی چې دولتي ځواکونه دا ولسوالي نشي تصفیه کولی؟
بله، د عظیمي صاحب د سوال په جواب کې خاک افغان ډېر ستراتیژیکه منطقه ده، کوهي منطقه ده. هغه تقریبا د کلات د ښار څخه 110-120 کیلومتره ډېروالی لري، او دا ولسوالي تقریبا د څوک لوایي چې د مخالفینو تر ولکې لاندې ده. د دغه په استفادې سره یو کال یو نیم کال کېږي چې داعش هم وتوانېدی چې د لږ وطني کسانو په همکارۍ سره ورېدی خپل ځانو ته ځای پیدا کړی دی. مخکې هم ما یو اشاره ورته وکړه چې موږ د ولس په همکارۍ سره پلان تر لاس لاندې لرو چې څنګه وکولای شو دا خلک د خپل ولس د دې بحلالاتو څخه را وباسو. راځو د یو بل رور په پوښتنه کې چې د هغه ملي اردو په دې باندې متهم کوي، یو اتهام دی. ملي اردو زموږ هغه افتخارات دي. ملي اردو باید موږ وستایو، ولې هغه کسان چې د ملي اردو کې چې هغه د مخالفینو سره کومک کوي هغه باید تثبیت ثابت شي، هغه باید قانوني جزا وویني. راځو د توخي صاحب په جواب کې د عمومي شعرا واقعا هم دا شعرا په داسې بد حالت کښې ده. زه خپله تللی یم چې دوه موټر هم په ډېر تکلیف سره تېرېږي. ما په دې ما دغه باندې د وزیر صاحب سره هم خبرې کړي دي. زه بیا دوهم ځل دپاره سفر لرم، وزیر صاحب هم وده راسره کړې، څه 6 کیلومتره سړک جوړ شوی نور پاتې دی. په هغه باندې موږ کوشش کړو. دا عمومي شعرا ده، خلک به ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. انشاءالله په خپل وخت سره به د دې مشکلاتو جواب ووایو. ډېره مننه. بل ورور پوښتنه وکړه د دادالله منصور د مړینې په هکله. زموږ کشفي ارګانو دا تایید کړې نه ده تر اوسه د ملا دادالله منصور مرګ یا ژوند موږ ته تثبیت نه دی چې ایا دا مړ شوی دی او که ژوندی دی. داعش طبعا خارجي پدیده ده، خدای شان په دې کښې چې چینایان شته، تاجک شته، ازبک شته، عرب شته. ولې په وطن کښې موږ د داعش ملګري او دغه ډېر لږ کسان به وي؟ ډېره مننه.
سلامت اوسئ. ډېره مننه. ځینې نورې پوښتنې. ښاغلی عطاجان حقبیان د ولایتي شورا رئیس هم د ټلیفون له لارې اوس را سره دی. حقبیان صاحب، یو پښتنه دی اوریدون کې دا و بلکې انتقادي و د زابل او شاجوی په ځینو سیمو کې طالبان د ښوونکو په پیسې په ښوونځیو کې زده کړه ورکوي، دا خبره سمه ده؟ حقیقت لري؟
دا خبره تر ډیره ځای پورې سیده دا خبره کوي، حقیقت نه لري. خو ځینې هغه مشکلات چې هغه د ټولو افغانانو حق ته سي د ماری دروازې خلاصې کې او هر څوک چې زموږ بچو ته زده کړې کوي د هغو ته موږ هرکلی وایو. خو ځینې مکاتب چې موږ لرو هغه مکاتبو کې به طبعا موږ د ځینو موسساتو له خوا څخه کورسونه لرو چې د ماجت الله امامان ودی ته درس ووایي یا ودی ته معاش ورکول شي او کارتایسي او تخته او هغه سامانونه ددوی په اختیار کښې ورکول شي چې هغه منطقې چې موږ مکاتب نه لرو هلته موږ کورسونه د جي پي په نامه لرو هغه د مسجد ملایانو ته یا د کلي هغو خلکو ته چې هغه ماشومان دا ټول شو په یو مهمانخانه کښې یا په مسجد کښې دوی ته هغه ودینې زده کړې ووایي.
بله صاحب،
موږ د طالب یا هغه طالب چې جنګي طالب یا دی په نظامي لیکو کښې ولاړې هغه موږ یو هم نه لرو کښې لرو هغه ورور دې مهرباني وکړي نوم دې واخلي چې موږ ته هم معلومه شي.
بله حقبین صاحب، یوه مسله بله چې توخي مطرح کړه هغه دا وه چې وایي په شاجوی ولسوالۍ کې سیمه ییز پولیس خلک ځوروي. مثلا د دې نمونه یو مثال هم یاد کړو، ویلي چې سیمه ییز پولیس دي له خلکو خلک مجبوروي چې کور ورته پرېږدي او دوی په خپله پکې واړوي او بیا کرایه هم نه ورکوي.
دغه ورور خبره به تر ډېره حده پورې پر ځای، خو موږ مالي پولیس په ټول افغانستان کښې موږ وینو یا په سمت شمال کښې یا په نورو ولایتو کښې مالي پولیس ګزاره څه خراب وي ځکه د دوی تربیه نه یې لیدلې، دوی هغه زده کړې نه یې لیدلې چې ملي پولیس لیدلې یا دوی هغه ځینې برخمنې. خو مالي پولیس چې موږ د خپل ولایت د دې مثال په ټول افغانستان کښې نه وینو ځکه چې ښه ګزاره زموږ له ولس سره کوي. ځینې مشکلات به دوی لري ځکه چې دوی نه ډوډۍ لري نه اشه لري او دوی باید په خپلو کورونو کښې سلاوې واخلي. خو اوس موږ پوستې د امنیتي مشکلاتو په خاطر په دوی باندې جوړې کړې دي او دوی له خپلو هغه ماشو څخه ډوډۍ هم خوري او پوسته مو هم په دوی باندې جوړه کړې ده. په خپل کور کښې نه اوسېږي کنې مالي پولیسو هغه لاحیه یا طرزالعمل خو دا وایي دی په خپل کور کښې باید واوسېږي او دی مسله یي او د خاورې دفاع وکړي. خو اوس موږ بدبختانه چې امنیتي وضع په ټول افغانستان کښې خرابه ده، نو موږ له دوی څه د پوستو کار هم اخېستی ده. څه نا څه بیا خلک دوی کړي د خلکو ادارې هم څه نا څه پر ځای دي، خو بیا هم موږ زموږ مالي پولیس په ټول افغانستان کښې موږ وایو چې ښه ګزاره یې کړې ده او موږ ځینې راځي څه مشکلات شته هغه به د حل لارې وکړي.
بله سلامت اوسئ. دو کسو چې نمونه نه دي لیکلي، یوه لیکلي وایي په زابل کې استادانو ته معاشونه نه دي ورکول شوي، هیله ده چې والي اجراءات وکړي. بل لیکلي وایي په ټول زابل کې د تفریح لپاره کوم ځای نشته. او ګل آغا له زابل مرکز کلات څخه لیکلي دي، وایي په زابل کې استخبارات ولې زیات ضعیف دي؟ والي صاحب په دغو درو موضوعاتو کښې لنډه تبصره وکړئ.
په زابل کې د تفریح پارک موضوع وه او تفریح یو پارک چې زه راغلی مې پستا کړی مې دی، بل په شارینز کښې یو پارک کار یې خلاصوي انشاءالله په دا دوه درو ورځو کښې به افتتاح شي. واقعا په زابل کښې ځوانانو دپاره تفریحي پارکونه نه وو، د کرکټ دپاره مو ډېره ښه ساحه ورته ښوولې ده انشاءالله دغه کار هم پیلېږي. درېیمه پوښتنه دوهم پوښتنه څه شوه په دې
بله د ښوونکو د معاشونو مسله وه چې دی وایي چې والي د اجراءات وکړي.
په وخت سره چې زه راغلی یم د استادانو معاشات مو ورکړي دي، ولې د بعضې استادانو معاشات که پاتې وي زه نه سم ویلی معیت ورته ټاکلی وو، خصوصا شاګوی ته معیت استولی وو چې په خپل مین وخت سره استادانو ته معاشات رسېدلي. یوه قراردادي قراردادي بالمختار چې کړی وو هغو استادانو معاشونه پاتې وو چې هغه معیت ور ولېږئ، هغوی استادانو ته د هغوی په حضور کښې معاشونه ورکوي.
بله صاحب، په زابل کې د طالبانو خپلمنځي اختلافات څومره مثبت تاثیرات لري؟ دا پوښتنه ضربت خان له درقد څخه کړې ده چې ځواب ورته وویل شو. قلمیار له غورک ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي د ارغندو په سرحد کې طالبان میشتي. یو بل اوریدونکي لیکلي دي، نوم یې هم نه دی لیکلی، وایي د زابل د دای چوپان ولسوالۍ 90% د طالبانو په لاس کې ده، ولې حکومت اقدام نه کوي؟ همداراز یو بل اوریدونکي والي صاحب په څرګندونو باندې تبصره کړې ده، ویلي دي چې وایي تاسو وویل چې په خاک افغان کې د طالبانو د مختلفو ډلو ترمنځ جګړه روانه وه او هغوی داسې ظلمونه او دومره قتلونه کړي دي چې ژبه یې نشي بیانولی. نو دی وایي چې ولې امنیتي ځواکونو په دغسې یو وضعیت کې مداخله نه کوله په داسې حال کې چې هغوی ظلمونه کول او تاسو ورته لاس تر زینې ناست وئ. ولی صاحب که په دې اړه لنډ نظر څرګند کړئ.
اول به دې ورو په جواب کې دا خبر وکړو چې ما مخکې وویل چې خاکی افغان او د شوبان یو ډېرې ستراتیژیکې منطقې دي. خاکی افغان تقریبا 100 کیلومتره لیرې دی، کوهي منطقه ده. دښمنان د څو کاله راهیسې پر خلکو باندې حاکم دي. موږ حکومتي تسلط دلته نه لرو. په داسې ډېرو سیمو کې په دغه دغه کې زموږ سره دومره امکانات نه وو چې موږ لاړ سو. ولي پر خپلو خلکو باندې زړه ډېر خوږېږي. د دوی درد زموږ درد دی. جنګ خلک تبا کوي. د افغانان د 8 کلو راهیسې د جنګ شهیدان دي. مشکلات ډېر شته. تنها په زابل کې نه، په ټولو ولایت کې مشکلات شته. ولي موږ اوس په دغه باندې توانېدلي یو چې د ولسي خلکو په همکارۍ باندې موږ انشاءالله دې مشکلات ته د پای ټکی کېږدو. که چیرې ولس موږ سره همکار نه وای، خصوصا په دغه څو میاشتو کښې ما د ولس سره دید او بازدید کړی، لیدلې مې دي. زه په دې باندې توانېدلی یم چې د خلکو اعتماد ترلاسه کړم. هر وخت چې د حکومت او د خلکو تر مابین فاصله لیرې کېږي لنډېږي، موږ په دې باندې توانېږو چې پر ټولو زابل باندې به انشاءالله حکومت کوو. او د بل د چوپان ولسوالۍ چې ورور اشاره ورته کړې چې نوې پیسه دوی په لاس کښې ده، شته. په اطرافو کښې مشکلات شته. د طالبانو تحرکات شته. ولې ډېره ساحه د حکومت تر کنټرول لاندې ده.
بله، سلامت اوسئ. ښاغلی حق بیان یو اورېدونکي نبی جان سلیمان خیل لیکلي دي، وایي په زابل کې تعلیم ته هیڅ توجه نه ده شوې. کنې تاسو وګورئ چې په تیرو 14 کلونو کې زابل پوهنتونونو ته څومره کسان استولي دي. تاسو هم ورسره موافق یاست چې په زابل کې تعلیم ته زیاته توجه نه ده شوې؟
هو، له دغه ورور له پوښتنې سره موږ موافق یو. په زابل کښې لکه څنګه چې په افغانستان په 30 ولایتو کښې، په نورو ولایتو کښې توجه سوې ده د تعلیم په برخه کښې، خو په زابل کښې بدبختانه هغه توجه نه ده سوې. او په دې کښې هم موږ پوره پر مرکزي دولت ور اړولی شو، ځکه چې تر اوسه پورې زابلیان نه یو خصوصي پوهنتون په ټول زابل کښې لري، نه دولتي پوهنتون لري. او زموږ خوندې اوس تېر کال چې په کانکور کښې ډېرو خوندو امتحان کښې کامیابه شوې، دوی د اقتصادي ستونزو له امله یا هغه زموږ عنعنوي ستونزې تاسو ته معلومېږي د افغانستان مشکلات، دوی نه وکولای شوای چې یا د خوست پوهنتون ته یا د جلال آباد پوهنتون ته یا بل پوهنتون ته دوی ولاړې شي، ځکه د دوی فامیلونه د لېوو هغه امکانات هم د دوی سره نه وو. نو دغه څخه زابلیان دغه 15 کاله محروم ساتل شوي دي. نو دغه پله موږ پر مرکزي دولت ورچو او په وار وار مو غوښتنه
کوو. اما په تېرو کلونو کښې ډېر ځلې داسې شکایت هم شوی دی چې د زابل ډېرې سیمې ناامنې دي، د دولت وسلوال مخالفان پکې کنټرول لري او هغوی ښوونځي نه پرېږدي.
دغه پله بیا هم دغه ځل د مکاتبو پله چې دلمو دغه زموږ پر قومي خلکو یا زموږ تر هغه مخورو سپین ږیرو باندې موږ وراوړو او هر وخت مو له هغو څخه دا غوښتنه کړې ده چې طالبانو څخه هم باید موږ غوښتنه وکړو چې د معارف په بخش کښې موږ سره کومک وکړي او د معارف دروازې خلاصې کړي په ټولو ولسوالیو کښې. خو سږ کال چې موږ ولایتي شورا ته د یو کال په تېرېدو سره راغلي یو، موږ په ځینو سیمو کښې مکاتب خلاص کړي دي د ولایتي ادارې په همکاري او کومک سره او د ولسي خلکو په کومک سره. او سږ کال راتلونکي کال کښې مو انشاءالله ټولو ولسوالیو کښې د مکاتبو زمینه برابره کړې ده چې موږ به د مرکزه غوښتنه وکړو. خدای دې وکړي مرکز یې موږ ته مثبت جواب ووایي.
ډېره زیاته مننه. اوس به بیا هم اورېدونکو ته ورشو چې زموږ له میلمنو د زابل والي ښاغلي محمد انور اسحاقزي او د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان څخه د زابل په اړه څه پوښتنې لري. اورېدونکی لرو، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ.
زما سوال محترم والي چې مدار چې دا د زابل ولایت څومره درجه ولایت دی؟ یو او بل ته چې ویل کېږي چې د زابل په ولایت کښې په بل خصوص په اطرافو کښې کم خاص آگاهی پروگرام پکار نه دیت کوشش چرت آگاهی پروگرام آوا چول شي پکار پرسو دا خلک ته شو شي پرسو خلک مطلب ته ولې ځکه چې مونږ باید مجبوری چاته کار او ځپی ځرا کړی وای ته یو دغه نظریه موجوده ده چې دا اصلي تعلیم دا د شي مطلق د دین سره او کاج به څه تبلیغ شوی دی او په اطرافو کې دا وجه ده چې زابل ولایت چې کوم ورودی دي تعلیم نه غنډې سره خپل بچی
آزادی رادیو خبری وکی لکه چی تلفونی قطع دی خیر بل همشته مربانی وکی تاسو ندیدی تلفون هم قطع دی خیر دیده اوریدون که پشتانی تا دی اول والی صاحب جواب وی والی صاحب دیده اوریدون که خبری جالبی بی اول خود داره چی چو درجه دی بیر مربانی
دریم درجه ولایتی زابل از اما پوهی پا خطر که رور دیرش نظر ورکی نیش پروگرامونه تا اللہ اسلام جلی رو او دا پروگرامونه دا قومی مشرانو او علماء کرام پا ایسا سر دا مندر دلاری باید مزدخل گروبون تا ورسو علم پرزی پا نر او شده باندی باید زمج طول خلق تا علم باید منوار و برزی ولی یو شی ته باید موږ اشاره وکړو د ولایتي شورا رئیس اکبریان صاحب دا خبره یادوري کړله چې زابل هغه ولایت دی غریب ولایت دی او خلک یې دا د مرکز خلک چې ما ډېره لیدنه ورسره کوم د علم سره ډېره علاقه لري دلته بعضې خوندې د دولسم سیم څخه فارغ شوي هغه نشي کولی د اقتصادي مشکلاتو یا نورو کورني مشکلاتو په اساس سره چې هم جوار ولایت او کندهار هلمند او یا مرکز کابل ته د تحصیل لپاره ولاړ شي تر اوسه په دا څوارلس کالو کې زموږ مرکزي حکومت په دې باندې نه دی توانېدلی چې په زابل کې یو پوهنتون هم جوړ کړي ولې زه چې راغلی یم زابلیانو ته مې دا اطمینان ورکړی چې زما په اولینو پروګرامونو کې باید د خلکو ته عمه پوهه ووایو چې خلک په خپله سره علاقه ونیسي او غیر له تعلیمو څخه غیر له تربیې څخه موږ د دې بدبختۍ څخه نه شوی خلاصېدلی انشاءالله امیدوار یم بعضې دوستانو وعدېم کړی چې که پوهنتون نه یو څو څانګې خو باید پوهنتون دلته خلاصې شي چې زابلیا وکولی شي خپل بچیان او خوندې چې د دولسمه سیم به څه فارغه شوي خپل تحصیل ته په خپل کور کې ادامه ورکړي
بله دا مونه ویل چې عامه پوهاوی په څه شکل سره به تاسو د پروګرام لري په څه شکل آی جماعتونو لاري د په کوم شکل سره غواړي چې دا پروګرام په مخ یوسي
شکر او ډیر کار مو د علماو او د قومي مشرانو سره کړی دی موږ زه چې راغلم د علماو شورا مو ایجاد کړی دی چې په هغه کې یو څلو یو پندوس کس علماء شمولیت لري او د قومي شورا مو جوړه کړې ده چې دغه د لارې څخه موږ کولای شو چې په کلي کې هغه تبلیغ وکړي د منبر د لارې تبلیغ وکړي چې خپل بچان هر څوک که د طالبانو سایه وي که دلته وي باید د تعلیم مخنیوی څوک ونه کړي خو ځکه چې موږ مسلمانان یو او تعلیم په نر او ښځه باندې فرض دی او بیا هم زه اطمینان ورکوم چې دا پروسه او دا لړۍ دوام لري انشاءالله په ډېر وخت کې به موږ په دې باندې وتوانېږو چې په زابل کې د پوهنتون خاوندان هم واوسو او خلک به هم تشویق کړي چې خپل بچیان ښوونځي ته واستوي.
بله سلامت اوسئ. بریالي یوسفي پوښتنه کړی په زابل کې د نجونو مکتبونه څومره دي؟ خو مخکې تر دې چې دوی ته ځواب وویل شي یو اورېدونکی د ټلیفون له لارې مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سالی صاحب جوړه په خیر یا
سلامت اوسې؟ لکم زه خبري کوي
دا غړې د کندهار ولایت نه سره پټه ماس کې چې د هلمند ولایت سنگین ولسوالي وچه دون کې
مهرباني کوي صاحب
صاحب زما د مشرانو سره د دې سلامونه ونی کیلي وا مدد دې زما د هله د مردا د غړې چې د هلمند ولایت ولې او څوک یو سترګنه ګوري زما
د هلمند نو بچ راغې بیا تاسو ټلیفون وکړي نن د زابل په ارتباط خبرې کو بل اوریدون خیر له روزان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
سلامونه سلام تاسو ردوم سلام ځنګړي سلام
سلام
مل ما ستام کومه دا
مهرباني کوي صاحب متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر خیر ور بشو بیرته میلمنو ته. یو اوریدون کې له شاجوی لیکلی دی، وای د شاجوی ولسوالۍ بعضی قراردادی معلمانو ته معاش نه دی رسیدلی. بل اوریدون کې قمرالدین له زابل لیکلی دی، له امتحانونو ته تر څه حده پورې په زابل کې تیاری نیول شوې ده. په هر حال په دې باندې باید شاګردانو فکر وکړي او معلمین. همداراز عبدالله له زابل څخه لیکلی دی چې وای په زابل کې د خلکو مشکلات به حده زیات دي. همداراز محمدی لیکلی دی چې په زابل کې د ښځو اجتماعي فعالیتونو ډېر کمزوري او ضعیف دي. حق بیان صاحب یو اوریدون کې مخکې د نجونو د تعلیم په برخه کې پوښتنه کړې وای چې څومره ښوونځي دي نجونو هلته فعاله دي. خو خیر دی دا به کلاسي کسل وي، کله چې اجازه نه وي ورته چې هغوی پوهنتون ووایي نو د دوی دغه تعلیم هم تقریبا یو په یو قسم سره بیګټی شو. دولسم ووایي بیرته په خپل کور کې کینی او بیا سبا به یو د زنانه ناروغي و ډاکټر نه وي، مګر ښځې چې هلته دا فشار پرې راولي شي وایي پردي ولایت ته اجازه نه ورکوي چې په پردي ولایت کې دوی درس ووایي. لیکن بیا سبا دا شی مني چې یو نارینه معالجه وکړي، یو نارینه ډاکټر معالجه وکړي. او د دې اوریدونکو دا خبره چې د ښځو فعالیتونو په زابل کې کمزوري دي، د دې علت څه دی او څه فکر کوي چې باید څه وشي چې خلکو ته دا قناعت ورکړی شي چې ښځو ته اجازه ورکړي چې لوړې زده کړې وکړي او په ټولنه کې فعال رول ولوبوي؟
دا دا ورور دا سوال په جواب کې مزه داسې ته وایم چې زابلیان په عموما د تعلیم سره علاقه لري او د تعلیم سره جوړ جوړ خلک دي. خداسي د زابل امنیت هم تاسو په ټول افغانستان کې په دغه دیارلس کاله کې یو مثال و. زابل چې امن ولایتو څخه و اوس هم شکر ده الحمدلله اته زره زنانه شاګردانې په مکاتبو کې لرو، چې اته مکتب زموږ د زنانه خوندو پر مخ باندې خلاص دي چې په هغه کې دوې لیسې دي او شپږ متوسط مکتبونه دي. نو بیا هم زابلیان له تعلیم سره مینه او علاقه لري، خو دا د زابلیانو حق ده ځکه چې هر ولایت د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې نه یو ولایت بې میدان هوایي پاتې شوی ده، نه یو ولایت بې پوهنتونو پاتې شوی ده. او هغه خدمات چې زابل ته لازم و هغه دي شوي، د زابل سره هر وخت د مور او میرې په سترګو ورته کتل شوي دي. اوس پیلن که موږ وګورو په دغه اوس پیلن اداره کې په ټول مرکزي اداره کې یا په ټول افغانستان کې زابلیان یو مامور هم نه لري، نه یو ولسوال لري. زابلیان هر وخت اګیله کوي چې موږ د افغانستان د خاورې نه یو، موږ د افغانستان د جغرافیې نه یو. زابل یو له هغو ولایتو څخه د افغانستان زړه ده، د سرحدي ولایتو څخه ده.
حق بیان صاحب، د زابل خلکو لیکن دا هم ومنه چې د زابل خلکو په تیرو څوارلسو کلونو کې ډیرو درس ونه وایو، ډیرو پوهنتونونه ونه ویل، او دا د پخپل په دې خپرونه کې موږ بیا بیا والی صاحب هم ورته اشاره وکړه چې اجازه نه ورکوي چې نجونې په نورو ولایتونو کې پوهنتون ووایي. په زابل کې خو پوهنتون نشته، نو په نورو کې دوی نه پرېږدي، نو که سبا پوهنتون هم جوړ شي استاد به له کومه کوي؟
موږ شکر ده الحمدلله اوس هم د افغانستان په ټولو پوهنتونو کې زموږ محصلین خوندي زده کړې کوي، خو دا به محدود خلک یې. موږ وایو چې زموږ یوه خور هم بې تعلیمه پاتې نه شي او د پوهنتون بې ویلو یا لوړو زده کړو څخه محرومه نه شي. نو موږ وایو زابلیان د پوهنتون حق لري که نه وي؟ شکر ده الحمدلله اوس پیلن زموږ په کندهار پوهنتون کې، په کابل پوهنتون کې، په جلال آباد پوهنتون کې زموږ خوندې زده کړو باندې اخته دي. په لوړو زده کړو باندې ځینې خوندې مفارغه شوي دي، له طب پوهنځي څخه، حتی د انجینرۍ پوهنځي څخه. زابلیان د تعلیم سره علاقه لري او زابلیانو په تاریخ کې ثابته کړې ده چې د تعلیم سره علاقه لري او زابلیان د تعلیم مینوال دي او غواړي.
بله صاحب. ولی صاحب یو اوریدونکی مشال له زابل لیکلی وایي، تېره ورځ په زابل کې البتکو ځینې خطونه غورځولي دي او ځینې عکسونه په هم په دغو خطونو سره یو ځای ول، دا خبره صحیح ده؟
په دې مورد کې معلومات نه لرم، ولې دا د تعلیم په باره کې به څه وضاحت ورکړو. جناب شروان صاحب، زابلیان قدرونه لري، زابلیان په مرکز کې د پاملو سره ورې ډېر زابلیان شته. موږ په هغه سطح باندې لکه په نورو ولایتو کې چې تعلیم ته ډېره توجه شوې ده، واقعا هم په زابل کې نه ده شوې. پوهنتون سړک جوړول دا د زابلیانو د حقه حقوقو څخه دی. زابلیان باید په خپل مرکز کې پوهنتون ولري چې هغه په ډېر اسانۍ سره عام ټول خلک وکولی چې خپل اولادونه د دولسم او د لیسانس په کچه باندې وروځي. بیا د هغوی څخه دوی وکولی چې ماسترین او دکتوریا واخلي. ولې خو په هغه سطح باندې چې په نورو ولایتونو کې ډېره توجه شوې زابل کې توجه نه ده شوې.
بله در پمدې منځ کې دی یو اوریدونکو پیغام راغی. عزیز الله له اتغر ولسوالۍ څخه دی، وایي چې د زابل په ځینو ولسوالیو کې له تیرو دیارلسو کالو راهیسې هیڅ ښوونځی نشته.
نوکانو پر مخ باندې تړلي دي. ولې خو دا توشیه زما و ټولو زابلیانو ته ده او خصوصا مخالفینو ته ده چې د ښوونځي په مخ باندې باید موږ د خپلو اولادو سره د خپلو بچیانو سره ظلم ونکړو. دا ډېر غټ ظلم دی چې موږ خپل بچیان بې تعلیمه پرېږدو، بې تربیې پرېږدو. هر شی جبرانېږي. ولې د علم څخه که موږ لېرو شو هغه به نه جبرانېدونکې خبره ده.
بله یو اوریدونکی احمدی له خوست څخه لیکلی دی، وایي کوم سربازان او سرتیری چې په واقعیت کې د تروریستانو په مقابل کې کلکه دفاع کوي او جنګیږي، آیا حکومت هغوی ته مکافات ورکوي؟ مختر دی چې په دې اړه د میلمنو نظر واورو. یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې له رومې رباني کوي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام صاحب، سلامونه تاسو ته او د خپرونو میلمنو سلامونه وړاندې کوم.
کور دی ودان، مهرباني.
اکبر محمد علي زادان کاروان صاحب، دغه زابل کې د دومره وخت دولت د مخالفینو په مقابل کې د خاص اقلامل ونه شو، یعنې هغه ونه ځپله. آیا دولت په راتلونکي کې د مخالفینو د ځپلو لپاره څه پروګرام لري؟ او بله پوښتنه مې دا ده کاروان صاحب، چې میلمنونه اوس پورې په کوم ساحو کې جنګ روان ده؟
ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی هم لرو، بیا به میلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کدیر د زابل مرکز څخه خبر کوم. سروان صاحب، زما له والي صاحب څخه غوښتنه ده. زموږ په ولایت کې د تعلیم کچه یو مخ دغه په سنتر ته رسیدلې ده. په مدرسو دغه کې په دغه کې په شپخانو کې مو ډاکټران یو وخت ډاکټر ته راغلم. ډېر ډاکټر ته تقریبا د پنځم پاس ته هغه ما ته پیچکش راغله. ښه ډاکټر صاحب، دغه والي صاحب موږ پوښتنه کوو ته په دې کې دغه وایي مکرره په شپخانو کې سم ډاکټرانه مکرره او تعلیم بېخي ادب سره چې پته رسېدلې. او بل دا وایي زه د دوا د عیشو د طالبانو په جنګ ځنې خبر د عیشو د عبدالله منصور په دغه کې راوځروي په دغه کې مړ کوي خاورې ته د رسال په کلي کې وسپاري. او د عیش هغه کسان چې شهیدان کړي وو هزارګان وروڼه، هغه هزارګان وروڼه چې شهیدان کړي دي راولاړ څخه او ته کسان په ونه راوځل فیسبوک کې ټول کې تاسو ته طالبانو دغه ورکو او والي صاحب ځنې خبره. بل والي صاحب موږ دا وښنه کوو یو مختلف نسته تقریبا اوس پنځم سنت دغه پاس والا ورولې د ولایت کې تقریبا فرمایلی موږ له والي صاحب دا غوښتنه کوو د موږ ولایت لپاره هیڅ نظر نه کړی اوس دی پیلان هزار هغه دی نظر ته وکړي.
صحیح ډېر مننه. خیر هغه خبرې دا مقابل خبرې هم شته، یو څوک چې د یوې خوا طرفداري نو د بل خلاف خبرې کوي. دا اوس ډېر زیات پیغامونه موږ ته راغلي دي چې یو شمېر وایي چې د منصور د عبدالله په طرفداري دي، یو شمېر بیا په مخالفت کې. هغوی چې مخالفت کړی دی هغوی وایي چې وژل شوی دی، هغوی چې بیا طرفداري کوي هغوی وایي چې نه دا نورې ځپلې دي پسې اخیستې دي. خیر بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، بیا به میلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مستفی مده
مهربانی استاسی خبری والی صاحب ماوری او د ولایت شورا رئیس.
زه اول ته لیکونه تاسو ته والی صاحب ټول ته سلام مته
دی سلامات او
بیا له سلام. نو مخکې مالی والی صاحب ویلی چې علم په ټولو باندې فرض ده که ښځینه وي که نارینه وي. حدیث شریف مې ویلی طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمات. نو دا داسي داسي شان فرض ده لك ابو سفيلن سي داس لك دلتا درس واي بوانتون واي اللي جانا امريكا تولي دي نور خارجي تولي تولي دي خزينة نو په تاسو شانت
اې دا غوښ پانتون ته اجازه نه ورکوي تاسو دې په امریکا خبره کوي وروره غوې دا دانه منی چې گاونډي ولایتونو ته ولي جې درس وای مخکې والی سایبر ته اشاره وکړه چې کندهار ته نه پریږدي او ننګرهار ته نه پریږدي پر حال ډېر زیاته مننه اوس پور شو بیرته ملمنو ته حق بیان صاحب لمړی تاسو دا مخکنی اوردون کې احمدی له خوست لیکلی وو وای کوم امنیتی ځواکونه چې د تروریستانو په مقابل کې شمو مبارزه کوي او غوی ځپی دفاع کوي او غوی ته مکافات ورکول کیږي او کنه آی کوم نمونه یا مثال تاسو لري لاند وایست
د دې په ستوري مخکې وایو د ستاسو دا یو خبر ستاسو وایي زابلان گاونډي ولایت ته د پانسون لپاره
اکثریت منظور دار شي اکثریت
زموږ خبره
بله اموالی سه بو ول وای اکثریت ته اشاره و بله
هغه د اقتصادي ستونزې موږ وصول شي اقتصادي ستونزې او دغه مکافات مجازات په اړه به موږ یو یې چې موږ هغه پولیس ملي پولیس یا مالی پولیس یا ملي اردو کارمانان چې سهار او ماښام د دې خاورې څخه دفاع کوي او قرباني ورکوي هغو ته هغه مکافات یا مجازات چې هغه څوک غلط کام اخلي یا ولس له ځانه لرې کوي تر اوسه پورې موږ نه دي لیدلی داسې خو بیا هم په زابل کې چې کوم وخت عملیات وشو زموږ څه افسرانو څه جنرالونه له مرکز څخه رالو خو داسې زابلیانو سږ کال په 2016 کې په ټول افغانستان کې ناامني زیاته شوې ده او زابلیانو خپل امنیت پر خیال ساتلی دی خو په هغه سترګه چا نه دي ورته کتلي او موږ په وار وار له مرکز څخه له وزیرانو صاحبانو څخه غوښتنه کړې ده خو هغو
ډېر زیات مننه البته دغسې خلک چې وایي چې امریکا ته لیږي او دغسې تعلیم موږ نه غواړو د دغو خلکو اصلا مطلب یې دا وي چې اصلا له نجونو له تعلیم سره مخالفت کوي او دغه شی بیا پلمه ګرځوي او دا خبرې بیا په ډېرو خلکو باندې منفي تاثیر لري خیر له دې به تیر شو والي صاحب د اورېدونکو خبرې هم تاسو واورېدې که لنډه تبصره وکوي او ځکه چې د خپرونې وخت هم پای ته رسېږي مهرباني
یورور سوال وکي واقعا نم د زموږ شفاخانه د زابل شفاخانه ما د نږدې لیدل د کوم یارو نه برابر مشکله سته ولی خو موږ متخصص ډاکټران لرو ډیر فو ډاکټران لرو هغه امکانات چې په نور ولایتو کې خصوصا په کابل مرکز کې سته هغه په زابل کې مشکله سته هغه زابل اقتصادي په دې شفاخانه په اړه سم سره نه دی شوی چې کوم یارو باندې برابر وي ولې موږ متخصص ډاکټران لرو موږ ضروري اشاره وکړه د علم په باره کې علم فرض دی پر نر او ښځه هېڅ افغاني چا نه دی ویلي چې راسي خپل دغه د شتې امریکا او دغه تواصل دا منفي تبلیغات دي ډېر افسوس کوم چې یوازې زابل نه په ټولو ولایتو کې لمونځ سره اوسه چا نه دی زده کړی قرآن عظیم الشان لفظ نه چې ولې معنا یې نه دی زده کړی دا زموږ لپاره ډېره د افسوس خبره ده باید موږ کوشش وکړو خپل نوی نسل ته د تعلیم زمينه مساعده کو چې څنګه وکولای شو چې هغوی ته زمينه مساعده شي چې په ښه آرام او په ښه آرام سره باندې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي عزیزان راځي دا یو د بل عیبونه نه ولټو راځي خپل عیبونه اصلاح کړو زموږ اساس چې وطن دی درد یې زموږ دی غم یې زموږ دی خوشحالي یې زموږ دی زه اخر بشره په ډېر ساده الفاظ په ډېر ساده ژبه ته غوښتم د دې په رقم سره غوښتم ټول افغانانو ته مې دا توصیه ده
ډېر زیاته مننه د زابل والی ښاغلی محمد انور اسحق زیا او د ولایتي شورا رئیس ښاغلی عطاجان حق بیان چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړل د ازادي راډیو د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي د ماښام له اوو بجو وروسته په همدغو څپو چې اوس ازادي راډیو اورئ د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې اورېدی شئ
ستا پنګ روشن څنګه ستا پنګ روشن څنګه ستا پنګ روشن سهارا بسوي فزرك مي دميني والولي را فاروي فزرك مي دميني والولي را فاروي ستادا بانگرو شرن شرن ستادا بانگرو شرن سهارا بسوي فزرك مي دميني والولي را فاروي فزرك مي دميني والولیرا پرویو سادہ بنگڑو شنگ شنگ